Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدل شي. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د 13 میاشتې 9 د 2013 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم او چې د ترکمنستان ولسمشر وای په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امن د ټینګښت لپاره مهم دی. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې سولې حل غوښتونکي دي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هیواد د چې د دې هیواد نوم د بدل شي کنه برخه واخیسته. د لومړنیو راپورونو له مخې له 50% کم رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې ګډون کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې سولې حل غوښتونکي دي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدي دغه څرګندونې پرون ورسره له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غوښتونکي دی. ښاغلي احمدي زیاته کړه،
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
کلمنیو چې پاکستانان لکټر لګه ورسله دی چې د ډاکټر سیدلی وی لټرزم سره په مبارزه او سولې ته رسیدو په برخه کې لمک سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی. خو له هغې مخکې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرړې وایستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې دا مسله یاده کړه. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لا له مخکې د ټپي ریکا او لاجوردو لارې مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل یا یې هم په دې برخه کې اساسي غونډې بشپړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبه په بنگلاديش کې پیل شوې دي. افغان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې اولمه ورځ د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر انګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو آوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 28 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبه کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنگلاديش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکټر لګه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسیدونکي دي. لکټر لګه 160 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1999 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکول څخل منه دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هیواد په یو پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي، خو اوس سره موافقې ته رسېدلي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته ننوځي. له پرونیو رایه ورکوونکو دا پوښتنه شوې چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونی نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونی نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیه د خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. د کوردستان خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په سیمه کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 111 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیال د کوردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه درغلي پکې شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم مولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریک ول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. د افغانستان د شفافیت څار بنسټ دا ډېرې مهمه بولي چې په کاناډا کې میشتې د ډیموکراسۍ او حقونو یوې نړیوالې ماسې د افغانستان د اطلاعاتو ته لاسرسي قانون ته په 10 غوره هیوادونو کې لومړی مقام ورکړی، خو آیا دغه قانون په عمل کې پلی کیږي؟
معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت لار همغه ته معلومات نه راکول کیږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی دا دې تجمن نه دي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې څه باندې 150 ښوونځیو د ترمیم او رغونې چارې پیل شوې.
په ډیری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای، په دې اساس باندې دا پروژه به یو حیاتي پروژه وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل بیا تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان بلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه وي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د سفیر الله ستنغزي په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلی ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولې ایزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي.
رسېنی.
ښاغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمېزې اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه اړخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونوخ پروژو نا پراوخ پلنسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړې. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نلیکا یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمېزو اقتصادي غونډو جوړول، هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ په لاسو غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړي مقام ګټل لوی لاسته راوړنه او هغه د اهمیت وړ بولي. د دې بنسټ اجرایي وری سید اکرام افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي حکومت هڅه وکړي چې دغه قانون په هیواد کې په درسته توګه عملي کړي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وایي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې انیول سوي دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په غوړو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون چې تازه د ولسمشر له لورې توشیح سوی د دې لپاره د نړۍ غوره قانون بدل سوی چې د نړۍ نږدې ټول معیارونه یې بشپړ کړي او داسې قانون دی چې اطلاعاتو ته یې لاسرسی اسانه کړی. نوموړی وایي دغه قانون مرسته کوي څو خبریالان او خلک وتوانېږي چې په اسانۍ سره اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په کاناډا کې د ډیموکراسۍ او حقوقو د مرکز د راپور په اساس روان کله افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په لسو غورو هیوادونو کې له 150 امتیازونو څخه د 109 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. مکسیک، سربستان، سریلانکا، اوسلونی او هند د هغو هیوادونو له جملې نه دي چې په ترتیب سره له دوم نیولې تر شپږم مقام خپل کړی. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې افغانستان 18 مقام درلود. افغانستان داسې مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق کې لومړی مقام ترلاسه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ او خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له دولتي ادارو شکایت کوي. دو تنو خبریالانو زبیح الله خورشیدی او حمید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوس کې حکومتي مسؤلین لوی لاسته معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. تر ډیره باور دا دی چې حکومت په دې کار سره غواړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې یا په حکومت کې دننه ستونزې د رسنیو له سترګو پټې کړي. موږ خپل چې د ریپورټونو په برخه کې معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت لاړ موږ ته معلومات نه راکول کېږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه کڅه هم د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو ښه او مهم قانون ګڼي خو ټینګار کوي چې حکومت یې باید د عملي کېدو په برخه کې لازمې هڅې وکړي. د دغه اتحادیه رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي اوس قانون شته او د نړۍ غوره قوانینو کې هم شمیرل کیږي، خو د پلي کېدو موضوع یې جدي مسله بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ټولنې د یو ارزښت په توګه بنسټیز او په یو ټولیز فرهنګ دی بدل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کېدون کړي. پرون د خوست مرکز ولسوالۍ او د یو دېرش ښوونځیو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. د خوست پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د پیلېدو په مهال وویل چې د دې ښوونځیو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې وې او د باد او باران په مهال زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ ول. چارواکو دغه راز هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندویې ادارې به د پاتو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري. البته وبخی د په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل رپورټ به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته لکتنی وروسته واورو. اوس به احمد تکل ته وښو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کالا پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوه شي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات ورانی لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوي بللې. خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې لپاره سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب پورسته برخه کې لیکي چې هیڅ څوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پیښ شي. ورځپاڼه د ولسی جرګې د یوې کاندید له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله د ناامنۍ څو خونړۍ پیښې لیدل شوي او پر ښوونځیو لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
او د خوست د ښوونځیو د رغولو راپور هم له د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل څخه و.
خوست واری په هندوی حکم خان حبیبی آزادی راډیو تول چې په دې پروژه کې د خوست مرکز او ولسوالۍ یو دیرش ښوونځی دی چې د ترمیم چارې به د دریو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دې سره به د یادو ښوونځیو ستونزې څناڅه راکمې شي، خو تر څنګ د پوهنې له وزارت وغوښتل چې په خوست کې د ښوونځیو د سرپناه ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي.
د دغه مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو دپاره او د ګرالیو شاګردانو دپاره یو ښه چاپیریال ولرو. خو په کول کې د افغانستان شمول ستونزه ده. زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نه غږ کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز او ولسوالیو کې وویشي. د ده په وینا چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتح او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزی لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یو اساسي اړتیا وه په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نشو ویلای په دې اساس باندې دا پروژه به حیاتی پروژه وي او به قول شي چې دا ځخونکو ستونزې ته جواب وي چې د باد او باران لامل درس نشو ویلای.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میرزازی هم په دې خوشحالي څرګنده کړ چې د هغو خوانځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لویدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښیم چې د یو دیر شو مکاتبو د هغو د تعمیراتو د چتو د لویدو د خطرې سره چې مونږ ګللي ماشومان سره مخامخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکی وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلېږي چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژه وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټیکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څناڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته له هغې چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په ویناو کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوي تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. د هغې له دې څرګندونو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې هېواد یې په خپله د تروریزم ښکار دی او هند هغه تروریستان ته ویلي وو چې په پاکستان کې تر ټولو مرګونې حملې کړې دي. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبله کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکارا کړي چې د دوکې او تخریب دریزې بدل کړي. دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورېده چې د تروریزم پر ضد جګړه یې په خپله ګټه راړولې، خو راځئ چې دا لاندې مسایل یو ځل چک کړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوي 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ده ورکړې او ملاتړ یې نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاده ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤول وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوي بېګنا انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماتیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا کې پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو ښکېلو باله، خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه وویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډیره مبارزه کړي خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان به د پیښور په یو ښوونځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه برید چې د هند له ملاتړ برخمنو تروریستانو کارو هیڅ کله له یادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ دارو کو هندستان کی پشت پناهی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنه لانجه هم د دوړو هیوادونو د استاد د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټ اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان مکه او مدینه ښارونه د چټک اورګاډي په وسیله سره ونښلي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ رواني شي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل گاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتر سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 7 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل گاډی او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. د تا ورته ریل گاډی به د ریاض او جدی شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل گاډی د چین د شانګهای ریل گاډی دی. دا ریل گاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل گاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډی وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ویلو چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غواړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ اتر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکتر لږ 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب څښلي وو. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم د بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته.
دا ژوند رنگونه
لمړي سر کې موزان راو پیژني
انجنیر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پایل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د برق د څانګې نه په ديار له سوا د سروش پته کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجنیری پرشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایی، په یو ان پی اس او په انکشاف دهات او بل اخر په وزارت انرژي کې دا لاس کول کې دلته مصرف شوم د انرژي څنګه کې. نو زه ډیر علاقمند خپل رښتې سره خپل کار وکم. نو من هسه انجینر په دې رښتې کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوم، کنه دولتي کار ته ستخوان درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګیږي، ولی کار معقد وي دومره بغرور خوند چې وسره دی وقته غنښتي خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي، او کډونه باید دولت ته ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانو ته او شخصي مؤسساتو ته. زدا د دولت نه غوښتنه کوم چې دلته توازن د معاشاتو رامېسته کی، ته څو کډونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه چې راته وایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده مې کړی دی او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه په فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه په فاکولټي کې دي، درې لورونه په فاکولټونه فارغ دي، دوه یو ډاکټر ده، دوه شریعت نه فارغ دي، بل د اوس په طب کې ده، او کوچنۍ لور مې په ووم صف کې ده په سکول کې، او کوچنۍ زوی مې په سم صف کې ده. نو دا غږی او زه شپږ مسیانم لرم.
اها، نام خدا مېرمن څو لری کنای
و؟ یا مېرمن و یارک یک خدای کې، یا مېرمن یوز.
څنګه و دوه اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یو اصطلاح اوس کاری چې لک ماشومان خکورنه.
ولا جالب خبر دیو که زه فقط دومره ویل غواړم چې ما کله چې دوا تطبیق کې نور می اولاد ونیشي هغه دوا د چې په دریاب کې شولې او شولې وایغه دریاب و چید خو زما خزي بیا هم اولاد درلود هغه زوی می اوس فاکولته د ادبیات ویلې د او څلور اولاد لري تاسو خپل قضاوت وکړئ
اوس مسیان او اولادونه ټول په یو کور کې اوسېږي
نه دا په څلور کور کې اوسېږي
کدره ته وایې ځنی ځنګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول د ځانه پوره وي خپل خپلوان باندې راغړي
نه خپل خپلوان چې دلګ راغړي ځکه چې هلته نه ځای کی
ډیره مننه تاسو دې ژوند
دی وای ژوند مننه ډیر زیاته
دا د ژوند رنګونه په دې کې مو واوریدل چې د البته د اوبو او انرژي لوی انجینر واوریدل چې ماشاءالله پنځلس اولادونه لري او شپاړس لمسیان البته د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو په بله پښتو خپرونه کې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده زه نور یاس